استضافة تيم ملي كريكت أفريقي جنوبي خاط رفت.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د سفیو لاستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص تویم پیل په خبرونو باندې کوو. د امریکا د ولسمشری ټاکنو دوو کاندیدانو ولسمشر جو بایدن او پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ نن په یو مناظره کې سره مخ دي. د دوی مناظره د امریکا په وخت د شپې په 9 بجو په جورجیا ایالت کې د سی این این په تلویزیونی شبکه کې پیل شوه. دا د امریکا د ولسمشری ټاکنو د دوو تر ټولو زړو کاندیدانو مناظره ده چې میلیونونه امریکایان دمګړې په ژوندۍ بڼه ګوري. په دغې مناظره کې تر دې دمه د امریکا په داخلي مسایلو باندې بحثونه شوي دي چې د دواړو کاندیدانو لخوا په یو بل باندې سختې نیوکې شوي دي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ هم دارنګه د خپلو خبرو په پیل او اوس هم چې په بهرنۍ پالیسۍ باندې خبرې کوي د افغانستان په مسلې باندې ډېر ټینګار کړی دی. ښاغلي ترامپ د افغانستان څخه د وتلو مسله د امریکا په تاریخ کې تر ټولو د شرم وړ خبره بللې ده چې په خبره د بایدن ادارې مسؤوله او پرده. په دې اړه به وروسته هم تاسو ته جزئیات خبرو کوو. پاکستانی رسنۍ وایي د افغانستان لپاره د دغه هیواد ځانګړی استازی آصف درانی به د دوحې په کنفرانس کې د پاکستان استازیتوب وکړي. ډیپلوماتیکو سرچینو پرون جیو نیوز تلویزیون ته وویل پاکستان پریکړه کړې چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربهتوب د دوحې په دریم کنفرانس کې ګډون ولري. د دې میاشتې په پیل کې طالب چارواکو هم د دوحې د خبرو په دریم پړاو کې چې ټاکل شوی د جون په 1 پیل شي خپل ګډون تایید کړ. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست وایي نن د افغانستان په 14 ولایتو کې د باران، تیزو بادونو او د سیلونو د راوتلو اټکل کوي. د هوا پیژندنې ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې ویل د سالنګونو په شمول په پروان، بغلان، کابل، بدخشان، تخار، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، ننګرهار، سمنګان، میدان وردګ، پکتیا، بامیان او لوګر کې د بادونو، بارانو او سیلونو احتمال شته. د خبر پاڼې پر اساس د باران اندازه په بیلابیلو سیمو کې له 500 تر 1500 ملي مترو او دغه راز د بادونو د سرعت کچه په بیلابیلو برخو کې په ساعت کې له 500 تر 80 کیلومترو پورې اټکل شوې. نن د ایران د ولسمشری انتخابات ترسره کیږي. په ایران کې د ولسمشری ټاکنې د سرطان چنګاښ په اتم وروسته له هغه پلان شوي چې د ایران پخوانی جمهور رئیس سید ابراهیم رئیسی په یوه هوایي پیښه کې د بهرنیو چارو له وزیر امیر حسین عبداللهیان سره یو ځای او ځینو نورو خلکو سره ووژل شول. د ایران په ولسمشری ټاکنو کې د وروستیو راپورونو په اساس باندې د ګڼو خلکو د ګډون تمه نه کیږي ځکه چې په ایران کې په ګڼو داخلي مسایلو له هغې ډلې له مهسا امینی وژل کېدو وروسته په خلکو باندې د رژیم زور زیاتی خلک له انتخاباتو څخه له ګډونه منصرف کړي دي. د راپورونو په اساس اټکل کیږي چې په دغو انتخاباتو کې شاوخوا 46% د رایو په شرایطو برابر کسان برخه واخلي. خود ایران رژیم وایي تمه لري چې ګڼ خلک په دغو انتخاباتو کې اشتراک وکړي. د کرکټ په نړیوال جام کې هند د کرکټ پای لوبې ته لار پیدا کړه. هند د انګلستان ټیم ته په 28 منډو ماته ورکړه. دغه لوبه بیګا په نړیوال جام کې وشوله. هند په 16 ورونو کې د وولو بهاړو په سوجدو 101 منډې وکړي خو انګلستان ټیم یوازې 103 منډې وکړي او په 14 ور کې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. خبرونه مو واوریدل. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته نن د امریکا د ولسمشری د ټاکنو د دوو کاندیدانو پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ او سنی ولسمشر جو بایدن ترمنز مناظره روانه ده. د امریکا په ګڼو کورونې مسئلو او داخلي مسایلو چې دواړو په یو بل باندې سختې نیوکې کړي دي، د افغانستان مسله هم د خبرو یو لویه برخه تشکیلوي. پخوانی ولسمشر ترامپ وویل،
And as far as Afghanistan is concerned, I was getting out of Afghanistan, but we were getting out with dignity, with strength, with power. He got out.
ترامپ وویل چې موږ په قوت او په عزت سره راوتلو، خو پر بایدن نیوکه وکړه چې په تر ټولو شرمناکه لاره باندې افغانستان پریښود. په دې اړه تاسو ته رپورټ لرو چې په ایران کې نن ټاکنې دي. ایساستان اگزای چې د ایران مسایل څاري وایي،
د دوی رسمي نظر سنجي هم خي چې ممکن شپږ څلوېښت فیصده خلک ګډون وکړي، خو بیا هم کل سخت دی چې خلک څه غواړي. البته د ایران حالات ته په پام سره، د خلکو ستونزو ته په پام سره ممکن مشارکت ډېر لوړ نه وي.
نور مسایل هم لرو، هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
راځو اول مطلب ته. د امریکا د ولسمشر ټاکنو د دوو کاندیدانو، ولسمشر جو بایدن او پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ ترمنز مناظره روانه ده. دغه مناظره شاوخوا نیم ساعت مخکې د امریکا د جورجیا ایالت په مرکز اتلانتا کې د سی این این ټلویزیون شبکې په مرکزی سټوډیو کې پیل شوې ده. دغه مناظره د هزارو ګډون پرته پیل شوې ده او شاوخوا نوي دقیقې نور به هم دوام وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د مناظرې پیل وکړ او په پخوانی ادارې باندې نیوکې وکړې چې د دوی لپاره سخت شرایط پرېښودل.
We got to take a look at what I was left when I became president, what Mr. Trump left me. We had an economy that was in free fall. Pandemic was so badly handled. Many people were dying. All he said was, it's not that serious. Just inject a little bleach into your arm. You'll be all right. The economy collapsed. There were no jobs. Unemployment rate rose to 15%. It was terrible. And so what we had to do is try to put things back together again.
ولسمشر بایدن نیوکه وکړله چې د دې ادارې ته د ولسمشر ترامپ له ادارې نه ګڼ خراب اقتصادي شرایط ورپاتې، او تر څنګ یې د دې ادارې د ولسمشر د پخواني ولسمشر ترامپ لخوا د کووید په وړاندې په ګڼو مسایلو کې ناکامۍ مجبوره شولې چې پاکې کړي. د ولسمشر بایدن لخوا همدارنګه په ګڼو نور مسایلو کې چې اقتصادي مسایل په سر کې و، په ترامپ باندې ځینې انتقادونه وشول. خو پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ هم د بایدن په ځواب کې ویل چې په ګڼو اقتصادي مسایلو کې لاغېډلې په قرضونو او په نړیواله کچه باندې د امریکا په حیثیت کې د بایدن اداره پاتې راغلی ده. د ترامپ لخوا په بهرني سیاست هم دارنګه په ګڼو نور مسایلو کې ځینې انتقادونه وشول چې افغانستان یې په سر کې و.
And as far as Afghanistan is concerned, I was getting out of Afghanistan, but we were getting out with dignity, with strength, with power. He got out. It was the most embarrassing day in the history of our country's life.
د ترامپ خبره چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو د شرم ورځ وه. البته د افغانستان څخه د راوتلو مسئلې باندې ولسمشر پخوانی ولسمشر ترامپ د بایدن اداره په تر نیوکو لاندې ونیوله. ترامپ ویل چې د افغانستان راوتنو په عزت او قوت سره به راوتم. ولسمشر ترامپ همدارنګه پخوانی ولسمشر ترامپ همدارنګه د مناظرې د بهرني سیاست په برخه کې هم په لومړي سر کې له افغانستان په راوتلو باندې د بایدن په ادارې سخت نیوکه وکړلې، او هغه د یارلسو امریکایانو سرتیرو قربانیو ته اشاره وکړه چې د تخلید ماموریت پر مهال په یو لوی چاودنه کې له ګڼو لسګونو نورو افغانانو سره یو ځای ووژل شول. د ولسمشر بایدن او د همدارنګه د ترامپ ترمنځ دغه مناظره لا هم روانه ده، او په ګڼو نورو مسایلو باندې به هم بحثونه کیږي. د ترامپ همدارنګ د بایدن په ادارې باندې انتقادونه کړي چې په لوی لاس یې د امریکا میلیاردونه ډالر وسلې او مهمات افغانستان کې پرېښېدي دي. ازادي راډیو په ګڼو نورو پروګرامونو او خبري برخو کې به هم په همدغې مناظرې باندې تم کیږو. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو اوس ورزو د افغانستان او د امریکا د امریکا د ولسمشری ټاکنو د مناظره په ارتباط باندې د افغانستان د په امریکا کې میشت لیو افغان کارپو او د امریکا د پانتونو سات خغلی نجیب آزاد سره مرکیته له خغلی آزاد مې مخکې پښتنه کړې و چې کوم ګڼ مسائل او مهم مسائل ممکن د ترامپ او د بایدن په دغه مناظره کې وو پختل شي او په څنګه شرایطو کې دغه مناظره ترسره کیږي؟
د دوالو کاندیدانو په خوانی مناظره ته څلور کاله وړاندې کوم مناظره چې د ترمن سره ویغه ته پکاتو خلک وسم ته ډیره بریده احساساتي چلند کوي د مناظره سره ځکه په تیر څلور کاله وړاندې هم چې د مناظره کړو ته ډیره بریده شخصي بریدونه په یو بل باندې وسوله او هغه هغه کوم شخصي هغه پرسنل مسایل چې دی هغه یاد ولت و تر دې وړاندې پنسلوانیا کې ښاغلی ټرمپ دا وویل چې دی به د بایدن سره په قراره په آرامه او په سیاسي لهجه خبرې کوي او کنه په هغه باندې به شخصي بریدونه کوي د خپل خلکو ته ویل. نو په ټوله کې د مید ویسټ ورته ویل کیږي، یعنی دغه منځنی ختیځ سیمه د امریکا البته د امریکا دغه منځنی ختیځ ایالاتونه چې دي دا تر ډېره بریده پورې د ټرمپ پلویان دي. خو د دې اخوا نور څومره سټیټ چې دي په ځانګړي توګه هغه سټیټ چې په هغه کې ډیری ایمیګرینټس یا مثلا مهاجرین دي چې د وسنه ډېر شو سلوي شو 15 کاله مخکې راغلي امریکایان سوي دي، هلته بایدن خپل ډیر پلویان لري. په ټوله کې کوم مسایلو ته چې خلک ډیر په تمه دي هغه همدغه ته دي چې د یوکرين په مسله کې البته په نړیواله کچه باندې د اسرائیلو په مسله کې او بایدن پوهېدل دي چې په دې مسله کې د امریکایانو هغه طرفداري یا د امریکایانو ستاینه د ځان سره ولري. خو په داخل کې د متحده ایالاتونو کې چې کومې نیوې کې په امریکا په بایدن باندې سوي دي هغه په ډېره تډېره برخه په صحیح برخه کې سوي دي چې هغه ژمنې چې بایدن د خلکو سره کړې وي چې هغه صحیح بیمه او د مسایل کې به امکانات ورکوي هغه سندې ورکول سي او لدغه څخه به ټرمپ استفاده کوي. یو ته ټول ډېره مهمه چې د ټرمپ چې په دې مناظره کې به ډېر ټینګار وکړي هغه د افغانستان پر مسله باندې
ټینګار کوي. دا مورید وروسته پښتنه وکړه مخوس به تاسو د شخصي مسایلو یادونه وکړه ځینې تورونه څه مهم تورونه دي چې د دوی ترمنځ ممکن تبادله شي او پر یو بل د نیوکو لپاره سره وکاروي.
دواړه تقریبا ورته تورونه لري، ورته تورونه په دې معنی چې د بایدن یعنی ټرمپ خپل خبرو کې یادونه غیر مستقیم کړی ده. د بایدن په زوی باندې تور دی البته چې د امریکا د قوانینو په اساس باندې هغه یو بیل شخص دی که هغه د یوې ادارې نمایندګي کوي او که هغه حقیقي او حقوقي شخصیت وي. خو دا چې د بایدن زوی دی نیوکې پر کیږي چې هغه مثلا د وسلو په مسایلو کې هم ځینې تورونه په هغه لګېدلي دي. او د دې تر څنګ پر ټرمپ باندې چې دا میاشت وړاندې محکمې هم ځینې تورونه ثابت کړل چې هغه د فحشا په برخه کې هم د سرمایه ګذاري کړې ده او په مالیاتي برخه کې هم د غبن کړی دی. د امریکا حکومت مالیات نه دي تحویل کړي. دغه دوه برخه په شخصي برخو کې دغه دوه تورونه باندې ډېر زیات دی تمرکز وکړي. یو به ټرمپ د پر د زوی مسله راخلی او بایدن بیا د خپل مسایل راخلي چې محکمې هم محکوم
کړي. اوس پر شو بهرني سیاست ته کسام چې دوی په تیرو مناظرو کې ډیر دغه بهرني سیاست ته ډیر هغه نه وکړي، یعنی لوی برخه داخلي مسایل د امریکا او خدا ور ځکه چې ټرمپ خواني او مرکو مسایبو کې هم د افغانستان موارد ډیر یاد کړي دي. فکر کوي چې واقعیا به د افغانستان اړوند ځینې مسایل چې ټرمپ په بایدن باندې د نیو وکیل لپاره کاروي هغه بیا هم هایلایټ شي یا د پام وړ وګرځي.
هغه به ځکه هایلایټ چې په تیره کې د امریکا په بهرني سیاستونو کې داسې یو ډیر لوی ستراتیژیک او داسې ډیر لوی تراژیدی پریکړه نه وسوي لکه د افغانستان په مسله کې چې هغه د امریکا په تاریخ کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه وه او په هغه کې امریکایان څه رقم چې راووتل او د افغانستان دولت چا تور پاتس. ټرمپ دا هڅه کړې ده په وار وار دا نیوکه کړې ده چې دا د بایدن د دولت یا د حکومت ناکامی و ټرمپ تازه تازه ویل چې هغه هوایی اډا چې په ټول سیمه کې البته بګرام یادوي چې هغه د امریکا ته ټول مهمه اډا په جنوبي او منځنی آسیا کې هغه تنن چین پرو دی. دا د بایدن خبرې دي، یعنی د په تیرو دوه دونی مکلونو کې د افغانستان مسله باندې ډیر زیات ټینګار کړی دی. هدف د افغانستان نه دی لکن آلتا د بایدن د ادارې کوم هغه خالیګا چې دا هغه بده په وار وار دا یاد کی چې په دې کې د امریکا 3 ټریلیون ډالر مصرف شوی دی په دې جګړه کې او شاوخوا 3000 امریکایان وژل شول او په سره کې موږ راووتلو د میلیونونو ډالر او میلیارډونو ډالر وسلې آلتا پات شوی دا هغه مسایل دي چې شوم به یادونه وکی حال دا چې په مقابل کې به طبي خبر د بایدن هم دا وایي چې دا پریکړه په دوحه کې د ټرمپ د ادارې پر مهال شوی و خو هغه به خپل په دفاع کې هم دا وایي چې دا ما به داسې نه کوله چې مشروط راوتلو
وخت مکم دی فقط لاند کراته وایي چې دا ونانو لپاره دغه انتخابات څومره مهمه دي
په ټول کې ډیر زیات تاثیر به ونه لري لبد مرغه هغه ډول چې د افغانستان مسله په 2019 کې را پایل شو دوه ادارې تقریبا ورته د افغانستان د موضوع سره وکړه د افغانستان د مسلې سره وکړه او د افغانستان د مخالفو جهتونو سره ورته چلند وکړي ټول کې د افغانستان لپاره ډیر مهم نه دی باندې البته یو برخه چې په ټول کې په امریکا کې ریپابلیکنز او بیا په ځانګړي توګه ټرمپ د مهاجرینو یا د امیګریشن د مسلې سره خورا ډیر حساسیت لري نو د افغانستان د هغه امیګریشن یا ایواکویشن یا د هغه قضایا او پاکل باندې چې نن هم د امریکا سنا او کانګرس په دې ټینګار کوي چې لسګونه زره افغانان آلته چې هغه مستحق افغانان چې باید امریکا ته راغلي وي ژوند چې په خطر کې دی د یو په قضایا باندې ځنی ویره دا چې تک چې ټرمپ راځي حکومت د دوه وخت د دوه وخت کې یو د ریپابلیکنز او د خپل شخص د ټرمپ چلند د امیګرینټ سره یا د مهاجرینو سره د مهاجرینو د قوانینو سره هغه ناسم دی یو خلق شی خاطر زن نه لري تر دې ها خواته به د افغانستان د فارا فټول کې په لوی انزور کې ک ریپابلیکنز په دفتر کې وي او ک ډیموکراتان وي په اوسنی شرایط د افغانستان مسلې ته په کتو ډیر زیات مثبت یا منفي تغیرات د افغانستان په قضیه کې ونه
مننه خپل آزاد کور مو ودان
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه
د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملالی یوسفزای او د افغان خزو د حقونو فعالانو پر ملګرو ملتونو انتقادونه وکړل چې د دوهې اصلي غونډې ته د خزو او مدني ټولنې استازي نه دی بللی ورسره لدی چې سرګند شوه د دوهې د کانفرنس د لومړۍ ورځې په غونډه کې به خزي ګډون نه لري د یو شمېر افغان خزو او د بشري حقونو فعالانو انتقادونه زیات شول ملګری ملتونو وایي د دوهې د کانفرنس ورسته ورځې د خزو د حقونو فعالانو او د بشري حقونو ملاتړ ته ځانګړې کړې ده تفصيل له اسمت څاروان اورو
د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملالی یوسفزی په دې سخت انتقاد وکاو چې د دوحې په غونډه کې افغان میرمنو ته د ګډون بلنه نه ورکړل شوې او د ملګرو ملتو یو غوښتل چې خپل لار بدل کړي هغه ټینګار وکړ چې د شزو له ګډون او بشپړې رهبرۍ پرته به د افغانستان په اړه د دوحې خبرې هیڅ ډول مشروعیت ونه لري اغلی یوسفزی په یو پیغام کې چې پر خپل اکسپانه یا په خوانی ټویټر کې خبره کړې ویلي چې په دوحه کې طالبانو ته د یو اړخیزی بلنی او لدی غونډی څخه د شزو د استلو په اړه خپل اندیشنه او مایوسی د ملګرو ملتو سرمنشي ته څرګنده کړی ده د په دې پیغام کې له افغان شزو سره پیوستون شو د لایو ټینګار کړی چې د افغانستان په اړه په غونډو کې د نیمایي وګړو لپاره مغورځول خیانت دی په همدې منځ کې د ملګرو ملتو د سرمنشي لبرستیالي روز میری دی کارلو سره په یو آنلاین یا مجازي غونډه کې یو شمېر افغان میرمنو په دې نارضایتي ښکاره کړې چې افغان شزي او د مدني ټولنې غړي د دوحې د دریم کانفرنس استی ناسې ته نه دی بلل شوي د افغانستان د قانون او پټرولیم پخوانی وزیر نرګس نهان په خپل اکسپانه یا پخوانی ټویټر کې له اغلی دی کارلو سره د یو شمېر افغان شزو د مجازي غونډې په اړه ښکلې چې ملګرو ملتونو د دوحې په غونډه کې د افغان ولس غوښتنې او غږ لپاره غورځولې او دا غونډه د نړیوالې ټولنې او طالبانو د علاقې وړ موضوعاتو ته ځانګړې کړې ده لبل خو د بشري حقوقو فعال زبیدی اکبر چې د ملګرو ملتو لوري د دوه غونډې ته بلل شوې ده پرون آزادی رادیو ته وویل چې په دې غونډه کې به ګډون ونه کوي دا د دوه اصلي خبرو ته د افغان شزو او فعالانو د نه بللو په خاطر د ملګرو ملتو پر پریکړه اعتراض لري
ما له نه مانه یو بلنډیک تر لاسه کړ چې د دوه په هاشوي غونډه کې ګډون وکړم چې د دوه له اصلي غونډو ورسته د جولای په 2مه جوړیږي ما دا بلنه په دې دلیل رات کړ چې د اصلي غونډه نه ده خایي وازی د دې لپاره چې د مدني ټولنې او د خزو لوري فشارونه زیات شوی و پریکړه وکړه چې په پای کې یو راز یا تکړی او هغه ته د مدني ټولنې یو شمیر غړي او د بشري حقوقو فعالان راو بولی
جامعه مدني او فعالین حقوق بشر دعوت کنن
بلګر ملتونه وای د دوه د دریم غونډه هدف لنړی سره د افغانانو لګټو سره سم په همژغی او منظم ډول تعامل ته د طالبانو هڅول دي. د ملګرو ملتونو ویندو سټیفن دوچاریک د یکشنبه په ورځ د جون په درویشتمه رویټرز خبري اژانس ته وویل چې په دې غونډه کې به بشري حقوقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقوقونه په ټولو بحثونو کې مهم موضوعات وي. د جمعې په ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزوا اوتنبای و په نیویارک کې خبري اعلان ته وویل چې د جون د دیرشمې نیټې په غونډه کې به د افغان ښځو استازي ګډونونه لري، خو زیاته کړه چې تر دې غونډې مخکې او وروسته ناست که با برخه ولری. نوموړی دا هم ویل چې په غونډه کې د ایجنډا مهم موضوعات له مخدره موادو سره مبارزه او خصوصي سوداګري او بانکداري ده چې دا په شزو پوری تړاو لري. دا د ملګرو ملتو په قربتو په قطر کې د افغانستان په اړه دریمه خود طالبانو په ګډون لوبري ناشته ده چې د 15 هیوادونو استاسي پکې ګډون کوي. په مخکنیو دوه غونډو کې طالبانو ګډون نه وکړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي د طالبانو حکومت د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان او نورو ډلو پر ضد له پاکستان سره همکاري نه کوي. خواجه آصف په یو مرکه کې ویل ایران د پاکستان له لوري د نویو پیلیدونکو عملیاتو ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې په پېښور کې د پښتنو یوې جرګې له دغو عملیاتو سره مخالفت کړی دی. تفصیل اسمت څاروان اورو.
په داسې حال کې چې پاکستان پریکړه کړې چې د افغانستان او ایران پولو ته نږدې پراخ پوځي عملیات پیل کړي، دغه هیواد دفاع وزیر خواجه آصف د پاکستان په امنیت کې د طالبانو د حکومت د نه همکاري او د ایران د ملاتړ یادونه وکړه. د ایران د مهر خبری آژانس او پرس تلویزیون د راپور پر اساس خواجه محمد آصف پرون پنجشنبه د خپل هیواد یو خبری چینل ته وویل چې هیواد یې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې له ایران سره کومه ستونزه نه لري، ځکه تهران د دې ناورین د له منځه وړلو لپاره د اسلام آباد د نویو عملیاتو ملاتړ کوي. ټاکل شوی دی چې پاکستان د عزم استحکام په نوم په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي. آصف په دې مرکه کې د طالبانو له حکومت د مرستې غوښتنه وکړه. څرګندنه ده چې د منظور څه ډول مرسته وه. تر دې مخکې پاکستان تور پوری کړی چې د ټي ټي پی جنگیالي د حملو لپاره د افغانستان له خاورې پاکستان ته اوړي، خو د طالبانو حکومت د پاکستان دا ډول تورونه په کلکه رد کړي او ویلي دي چې پاکستان د خپل ستونزې په خپل خاوره کې په خپل حل کړي. د پاکستان دفاع وزیر د سې شنبه پر ورځ ډان نیوز ته ویلي و چې په طالبانو کې داسې کسان شته چې له پاکستاني طالبانو سره خواخوږي لري. تر دې مخکې ټي ټي پی په افغانستان کې د طالبانو ترڅنګ د تیر جمهوریت حکومت په وړاندې جګړه کوله. خواجه آصف ویل د ترهګرۍ ستونزه نه ده حل شوې او له افغانستان سره د پاکستان پر اړیکو یې ناوړه اغیزه کړې ده. د یادونه وکړه چې اسلام آباد له خپل ویدیز ګاونډي سره اغیزمنه همکاري نه ویني، ځکه چې د طالبانو موقت حکومت د ګډو پولو په اوږدو کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې ضروري ګامونه نه اخلي. آصف ټینګار وکاوه چې د ترهګرۍ ضد نوي عملیات به د هغو کسانو پر ضد تمرکز وکړي چې امنیت ګډوډوي او تروریستي بریدونه پلانوي. د دهم ول چې د عزم استحکام عملیات به له تیرو عملیاتو سره یو څه توپیر ولري او زیاته کړ چې د پټو او استخباراتي معلوماتو پر اساس به اقدام کیږي. خواجه آصف په عین حال کې ول چې دغه عملیات سیاسي انګیزه نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبه په ورځ د سیاسي ګوندونو او قومي مشرانو یوې جرګې په پېښور کې د پاکستان د پوځ له لوري د عزم استحکام له عملیاتو سره مخالفت څرګند کړ. جرګې ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي وویل چې د عملیاتو د پیلېدو په صورت کې به نړیوالې محکمې ته مراجعه وکړي. د 2001 میلادي کال راهیسې په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد څلورم لوی پوځي عملیات دي. تر دې وړاندې د پاکستان پوځ د ژغورنې لار، ضرب عذاب او رد الفساد په نومونو عملیات کړي وو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
نن په ایران کې د ولسمشری انتخابات دي. دا وار لمخکې انتخابات وروسته لدې کېږي چې د دغه هیواد مخکینی ولسمشر ابراهیم رئیسی په یوه هوایي پیښه کې مړ شو. د چارو ځینې کتونکي وایي په ایران کې هر هغه څوک واک ته رسیږي چې د دغه هیواد مذهبي مشر علي خامنهیی غواړي، خو ځینې وایي د ایران د اسلامي جمهوري نظام په منځ کې نرم دریځ او لاسخت دریځ شته. اسمت ساروان په دې اړه د ایران د چارو له نظر خاوند ډاکټر عیسا ستانگزي سره مرکه کړې او لومړی یې ورڅخه پوښتلي چې څه فکر کوي ایرانیان څومره لیوال دي په انتخاباتو کې ګډون وکړي.
د محسا امینی د وژلو له اعتراضونو وروسته دا لومړني انتخابات چې کېږي نو هغه فضا ته په پام سره د نظام په مخالفت کې د خلکو غبرګونو ته په پام سره طبیعي خبره ده چې واکمن ډله یا هغه د نظام اصلي سټه کوشش کوي چې ډېر خلک انتخابات ته راوبولي یا مشارکت زیات کړي. د دوی رسمي نظر سنجۍ هم ښیي چې ممکن 6% خلک ګډون وکړي، خو بیا هم اټکل سخت دی چې خلک څه غواړي. البته د ایران حالات ته په پام سره، د خلکو ستونزو ته په پام سره ممکن مشارکت ډیر لوړ نه وي، خو په هر صورت واکمنه ډله کوشش کوي چې خلک راوبولي او له دې پرته د اصلاح طلبانو یوازې یو کاندید موجود دی. دغه راز د اصولګرایانو هم په دوه ډلو ویشل شوي چې یو اعتدالګرایان یا عملګرایان دوی ورته وایي، یو هغه دی او یو د رهبر ته بیخي نږدې کسان دي. نو انتخاباتو کې کوشش به دوی کوي چې کسان ډیر کې، خو مخالفان هم زیات چې ګډون نه غواړي وکړي.
ستانک صاحب، ستاسو په خیال اصلي سیالي د چا ترمنځ ده؟
لکه چې مخکې ما وویل دوه ډلې دي، یو د عملګراو کسان دي، یعنی قالیباف په دغه کسانو کې یادوي، او بل هم جلیلي کسان په شان کسان چې رهبر ته ډیر نږدې دي. نو اصلا د دوی هم هدف دا و چې دغه ډله سره کاندیدان کم شي، طبیعي خبر دی دوی د کامیابی چانس زیاتیږي. خو لکه مخکې ما هم وویل دلته د رهبر پالیسیان هم باید مد نظر ونیول شي. تاسو شاید خبر یاست په ایران کې په هر مسجد کې د بسیجیانو ډلې دي، بیا هر بسیجی ډله له بل مسجد سره ارتباطات لري. نو دغه حلقې دغه کړۍ چې دي انتخابات ډیر اسانه بدلولای شي، ځکه په هر مسجد کې د سجانو یا د سپا کسان سره هی پرای مستقیما تاثیر هغه چې رهبر غواړي، هغه سم مهندسکی په ډیره اسانه او په ډیره محرمانه شکل باندې د رهبر هغه ارزو پاتد کې دغه بسیجانو لخوا په جامعه کې په شکل باندې مطرح دي، یا په مسجدو کې، یا په نورو وسایلو یا امکاناتو کې چې د نفوذ لري لغو استفاده کوي.
پرون دوه محافظه کارو کاندیدانو انصراف وکړ، څه فکر کوئ چې د کاندیداتوري څخه د هغوی تیریدا به د محافظه کارانو لیکې پیاوړي نه کړي او په انتخاباتو به اثر ونه لري؟
په ټول کې اصلي سیالي د اصولګرایانو او د منځلارو ترمنځ ممکنه وي، یعنی داسې یو مهندسي کوي دوی چې دغه دواړه ډلې سره نږدې کړي، خلکو مشارکت زیات کړي. اصلا د انتخاباتو روحیه په ایران کې د نظام د بقا لپاره یو 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 وسیله، ځینې خلک وایي دا یو وسیله د نظام د بقا لپاره. نو دوی د پزشکیان په شان داسې یو کس منځلارو هم راغوښتی دی چې په دې انتخاباتو کې وي، چې د خلکو ګډون په دې ډول زیات کړي. نو اصلي رقابت په د پزشکیان که پاتې شي، د پزشکیان او دغه راز د ممکن د قالیباف یا جلیلي یا کسان چې رهبر ته نږدې دي یا اصولګرایان دي، اصلي سیالي به د دوی ترمنځ وي. خو ځینې اصولګرایان تیر سول، ځکه چې دوی نه غواړي چې وایي بیا د روحاني حکومت په وخت ورسی کې دوی ائتلاف وکي یا سره یو کاندید پاتې شي، هغه یو سلګرایان هغه مختلف کسان مخلري شي، نو ممکن دوی برای اسانه وي. خو البته دا لوب ډیر د رهبر لخوا هم تنظیمیږي چې یو ته وایي منصرفه شه، بل ته وایي ورشه اوس، یعنی دا یو رقم مهندسي کوي چې خپل هغه ارزوی چې بیا هغه په یو شکل هغه هیله چې وي چې څه غواړي دا وکي، سیاستونه څه دي پاینده کې هغه سی یو لار دی، هغه سی یو نظام یا هغه سی حکومت دی، لار برابرې وي رهبر په خپله.
و مردل چینن په ایران کې د ولسمشری ټاکنې دي، دا ور لمخ کې انتخابات ورسله پلان شول چې د ایران اتم ولسمشر سید ابراهیم رئیسی او د دغه واد بهرنوی چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او ګڼ نور کسان په یو هوایي پیښه کې مړه شول، او د رهبر په امر باندې د وختي انتخاباتو لپاره ترتیبات ونیول شول.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبد الله یاشنا د هلمند ولایت ندالی ولسوالی تاسو ته پیغام پریږدم. تاسو او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته زه د کرکټ د غتیل بازیان چې افغان لوبډلې ګټلې مبارکي وایم. بدبختانه چې په سیم فاینل کې ماته وخوړله، بیا هم موږ په دغه لوبغاړو ویاړو چې موږ ته دومره خوشي را په برخه کړله. دغه لوبغاړي دي چې موږ د دوی په لوبې په ګټلو سره په خپل افغانستان او د افغانستان څخه بهر خوشحالي ولمانځله. نو زما د ازادي راډیو د اورېدونکو څخه او د مینوالو څخه دغه هیله او ارزو ده د نورو ټولنیزو رسنیو د لارې خپل په لوبغاړو پسې بد اورد ونه وایي. دا چې موږ د ساوت افریقا په وړاندې ماته وخوړله، نو افغانستان په څوارلس کنن مزل کې دومره پرمختګ وکړي چې د نړۍ قوي قوي لوبډلې لکه استرالیا، نیوزیلینډ او بنګلادیش دا غټ غټ ټیمان ته ماته ورکړه. دا چې استرالیا شپږ واري پنځه سوریز نړیوال جام وړیولو، نیوزیلینډ وړی و شل اوریز او پنځه سوریز نړیوال جام وړی و. نو موږ باید چې خپل لوبغاړو تشویق کړو بدرد سه لاس په سر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دا چې د هلمند ولایت کې چې پولیسوالۍ کې موږ د استرالیا ته د ماتې په برابر کې موږ یو څو ځوانانو تقریبا د اتویشت ځوانانو په ګډون باندې موږ دا خوشحالي د هلمند د سیند پر غاړه باندې لمانځله. هلته مو مثلا یا ډول یا دریا، موږ د دې دریا په واسطه باندې هغه خوشحالي لمانځله. خو بیا طالبان راغله، موږ د دې څخه نه محرومه کړله او دریا مات کړله. موږ ته څلورویشت ساعته قید کښېښول، نو موږ ډېر خواشینه یو.
تاسو ته سلام، رادیو آزادۍ ته سلام. ستاسو خوشاله او کامیاب لره. زه یو متخوج ډګروال یم، څلوېښت کاله مې خدمت کړی دی. ولله د طالب چیرغلی دی، موږ تقاعد نه کوي، مکاتب یې بند کړي دي، قانون اساسي نشته، کار اهل د کار ته نه سپاري. نه پوهېږم چې داسې دولت خو ما ولا موندلی وي چې نه قانون واسي. فقط دغه افغانستان نه دی، طالبستان دی، ټول د طالب د پاره دی. د موږ حقوق خو د ماش هم وزده دی، ده ولې نه کوي؟ د تقاعد موضوع خو د موږ د ماش وزده ده.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو سلامونه میومنی. د اساسی او بشری حقوقونو یو بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې د گاونډي په حقوقو باندې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی د حقوقو او سیاسي علومو فارغ چې اوس په یو خصوصي انسټیټیوټ کې انګلیسي تدریس کوي، استاد عصمت الله زازی. په پیل کې خو ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. که څه هم دغه کله چې څوک د گاونډي نوم اوري نو پوهېږي چې گاونډی یعنی څه، خو بیا هم که خپله خبرونه په همدې باندې پیل کړو، استاد د تاسو له خولې واورو چې گاونډی چاته وایو.
ډیره زیاته مننه، سلامونه احترامات تاسو ته. ډیره ښه پوښتنه ده. د گاونډي نوم چې موږ کلاورو دا په دې معنی چې هغه خلک چې البته د نورو خلکو په نسبت موږ ته ډیر نږدې وي، یعنی موږ سره دیوال په دیوال وي، یا هم تقریبا ځینو حادیثو څخه څرګندیږي تقریبا د دغو هغه فاصله چې ده تقریبا تر څلوېښت کورونو پورې ده، لکه څلوېښت کورونه چپ خواته یا ښي خواته یا مخامخ یا هم د شا طرف. نو تقریبا موږ ویلی شو څلوېښت کورونو پورې د دوی هغه تعداد رسیږي. او د گاونډي کلمه که چېرته موږ تعریف ورته وکړو، د لغوي کلمې د جار کلمې څخه اخیستل شوی دی، چې جار کلمه مجاور ته ویل کېږي. البته مجاور هغه یعنی نږدې خلکو ته ویل کېږي. نو گاونډي هغه څوک دی چې تر نورو خلکو حتی تر خپلو خپلوانو موږ ته ډېر نږدې خلک دي.
بله، ډېره زیاته مننه. چون خپرونه د اساسي او بشري حقونو خپرونه ده، نو راځو دې ته چې د گاونډي حقونه کوم دي.
ډېره زیاته مننه، ډېره ښه پوښتنه ده. گاونډي خو ډېر زیات حقوق لري. مثال یو له هغو حقوقو څخه دا ده چې هغه په ښو او بدو کې خبرول دي. مثال که چېرته واده وي یا کوم بله مسله وي، هغو ته باید خبر وړل شي، دعوت شي، همدغسې د دوی دعوت باید ومنل شي، کور ته ورشي، همدغسې د دوی د مرضۍ پوښتنه کول. که چېرته دوی په ستونزه کې وي، په ستونزه کې باید دوی لاسنیوی وشي. همدغسې که چېرته دوی مثلا تاسو مرسته اړتیا لري، مرسته باید ورسره وشي، د دوی پوښتنه باید وشي په سختو شرایطو کې. او داسې نور زیات حقوق دي چې گاونډي په بل گاونډي باندې درلودلی شي.
بله، که چېرې ښه گاونډی ونه لرو، کوم زیانونه موږ ته اړولی شي؟
مخکې له دې چې موږ مثلا کوم ځای ته ځو یا کور اخلو یا پکرانی سو یا مثلا کوم ځای ته کې ډیر خلک په دې حادثه کې دي د هیڅ دومره زیات پختنه نه کوي لکه د یو زائد موقعیت د همسایګانو پختنه چې کوي تاوان یو خام سایا کولی شي مونږ ډیر ښه تاثیر ولري او بعد همسایا بارکس ډیر بد تاثیر نو بهتره دا ده چې کجیر ته مونږ زو یو داسې ځای انتخاب کړو چې هلته خلک اوسي مثلا خام سایا اوسي نو ما په نظر دا خواله بدواله ټول مونږ پرې اړه لري که څومره کوم اندازې پر تخپل خو سین او یو خام سایا وي ځکه کجیر د لومړی اصلاحات ځان څخه شروع کړي چې د تخپل خام سایا او نو سه مثلا خو نه خسته هزار ازيات ورسې خلق ته نو تابن نو ته یو بد هم سره مخ مخ کیږي نو دا واضح خبر دی که چیرته هم سایگان بد وسی نو تابن مونږ شاید مغزا کې په تکلیف شو ان ته جنجال وي ستونزې مشکلات به ډیر زیات وي او د هر اړخ یو ښه ګاونډی مونږ په ژوند باندې تاثیر درلودلی شي هم ښه تاثیر او هم بد تاثیر نو دغه ښه تاثیر یا بد تاثیر ټول مونږ پر اړه لري که چیرته مونږ خپله ښه اوسو یو ښه ګاونډی دوی لپاره اوسو نو تابن دا طبیعي ده چې دوی به هم مونږ لپاره یو ښه ګاونډی اوسي.
بله یو مشهور خبر ده تاسو به مستعد من اوریدلی چې وای اسد خیش یګم
سایه
په دې اکل کړه نو اچوي
بالکل تاسو خبره پتاي سره دا 100% واقعیت ده ځکه په خو بده کې مونږ په یو چې هغه څوک چې مونږ سره دیواله په دیوال دی هغه اړ کې نږدې اړ کې چې مونږ سره ریټ ورسو چې مثلا مونږ مشکل لرو سره مخ مخ کیږو یا مریض پیخي کې خدای نه غصه یا مثلا مر درد پیخي نو هغه څوک چې مونږ ته لمړی راسي یا غرم سایګان دی هغه زمونږ غونډیان چې مونږ ته راسي کې هغه خپل خپلوان مونږ خبر هم نه نو پټیر موارد کې دوی مونږ ته لمړی راسي کې دا په دې نه معلومي کې چې مونږ باید خپل هم سایګان د ډیر حقوق ورکو حتی د خپل خپلوان هم ورته دا مطلب څه هم معلومي یو اساس خیش کړی هم سایه پیش هم دا چې دینی په حدیثو کې هم دا چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په وینا او کې او دې معلومي کې چې هم سایګان مونږ باندې ډیر حقوق لري او حتی دا چې معلومي کې وایي ځینو حدیث کیږي وای کچیر ته تاسو په سال له وای کچیر ته مثلا سرمن تی نوې سر شي نو تاسو به لمړی کچیر ته هم سم یو ودی هم وی هغه زنه به تاسو ته خپل وکړای او بلغه سي محمد صلی الله علیه وسلم خپل حدیثو کې ډیر زیات راهنمایي او هدایتونه په صحابه او ورکړي درسو د دوی هم سایګانو یعنی یو حدیث کې سره غلی چې محمد صلی الله علیه وسلم ډیر زیات مثلا په دې باندې ټینګار کړ چې خپل هم سم ته حقوق ورکړي حقوق ورکړي نو دوی په دې باندې مشکوک شي چې موږ په دې باندې هاته وېر دوی چې هم سم سره واته په میراث کې شریک هم دې څخه خپل معلومیږي چې همزایګان څومره نږدې دي او څومره نږدې اړي کې باید دوی سره وپاتې
که اوس دې ترسو چې یو شمیر کسان ک په گاونډي کې رسروي یا خپل خپلوانو کې خوځي نږدې رسروي همسایه ورته ویل کېږي البته ډېر اندک شمیر دي ډېر نه هغه خپل حد نه پیژني کنه خپل حد نه وزي دومره مداخله دي همسایه په چارو کې کوي چې بل اخره غو تنګي په دې اکلم غوړی تاسو خبرې ولرو
بالکل متاسفه ډېر پښتانه ده کچیر ته مونږ غواړو یو ښه همسایه ولرو نو باید مونږ خپل خو وسو نو دا چې دوی په چارو کې به له حد زیات مسلس وهنه وکړو یا مثلا ځان بیخي زیات پرته یعنی دوی په ژوند کې مزاحم جوړ کړو نو دې څخه معلومیږي چې دا خپل د خپل د ستونزو منځ وړلو لپاره یو منبع ده یو سرچشمه ده البته چې مثال مونږ دوی په چارو کې باید بې ځایه لس وهنه ونه کړو فقط هغه څه چې مثال دوی په ستونزو د مشکلات د هغه حد پورې دوی سره مرسته وکړو مثلا د هغو ستونزو مشکل کې ورسره د حال تور سره مرسته وکړو دا چې د حد څخه زیات مثلا دوی په چارو کورنۍ چارو کې یا مثلا دوی په شخصي چارو کې لس وهنه وکړو یا مثلا دوی حریم ته خدای نه خصه ضرر ورسو نو کوم چې حد ده کوم سره حد مثلا اسلام ټاکله یا مثلا ټولنیز اصول ټاکله دا په چوکاټ کې موږ دوی سره رفتار وکړو دوی په چارو کې لس وهنه ونه کړو چې خپل خدای نه خصه د ستونزې را مست کول نو یا راوړل نو بایس ګرځي
تاسو مخکې حدیث اشاره وکړه چې راغلي دی وايي تر دې اندازې ویلي چې دومره حقوق د همسایګان نو زیات کړی دي چې دا په میراث کې را سره شریک کړوسی دا موضوع لګروخانه کړی
یعنی به څه معلومیږي لکه مخکې چې موږ مطلب ته اشاره وکړه وای موږ وای کنه چې وای د سل خپلوان څخه یو هم سایه موږ ته مخکې نه نو دې سمال موږ ځکه په هغه سختې مشکلات چې موږ کلمړي کسان رسیږي هغه زموږ غونډیان دي زموږ هم سایه دي ځکه هغه ټول نور خپل خپلوانو نه کېدای شي موږ ډیر نه دي وسی دیوال په دیوال وسی زموږ ستونزې څخه خبريږي زموږ خاده یو خوشاله څخه خبر دي مرزي څخه خبر دي خو پښتنه مثلا کوي یا مثلا رفت آمد لري سره لکه د کورنۍ غړو په څیر نو دا خپل دې پیسې شوی دی چې محمد صلی الله علیه وسلم مسندې ته اشاره کړې هغه د حقوقو په ورکړه باندې ډیر ټینګار کړی دی او مونږ ته په دې مثلا الله تعالی خوونه کوي درسو مونږ د دوی حق حقوق ته دومره متوجي اوسو لکه خپل خپلوان چې یعنی ډیر زیات ټینګار کړی ځکه یعنی په ډېر وخت کې داسې امکان لري چې د خپل خپلوان سره مونږ دوی ته ډیر ورزښت ورکړو چمدا دې به شوې چې په هادي شریف کې هم راغلي دي چې مثلا مو په دې باندې اوره شو چې تر څو مو دوی خپل میراث کې ځان سره شریک کړو. نو زما په نظر چې دغه هدایت چې دغه هادي شریف یو ځنې هدف مفهوم پم دی کړه
په کلیو کې خوښاته چې خلق دي هغه طبي خبره ده چې خپلوي اړیکی کلیوالي په خورونو کې بیا دا خبره رسته کنه دا بیا بیل بیل ولایتونو خلکو کسانی مثلا په کلی کې ته خپل پوله او پټای خرڅای نو وایي په شاپه څوک ده باید دا غته ورسې یعنی په شاپه څوک یعنی نږدې څوک ده په خورونو کې به دا موضوع څنګه ده آیا گاونډای چې کله خپل کور خرڅای له گاونډین اجازه غواړي غسر غږیږي کنه
زما په نظر ډیره ښه مسله ته اشاره وکړه بالکل اکثره خدا وزیتونه فارق دي مثال دغه گاونډي هغه خپل هغه څومره ژوند دي چې بل سره کړی دا مثال څنګه په څنګه مثلا لخت کاله تکانه یا مثال یو کال مچو میاشت کنه دا ما په نظر فال لري متاسفانه ځینې وخت په خارونو کې داسې پیښیږي چې یو همسایه بل همسایه د میاشتې کلونو لپاره نه پیژني سره ځکه ځینې مصروفیتونو پر اساس مثلا دوی لري په خپل ژوند کې وظیفې دي یا مثلا دندې لري ستونزې مشکلات دي حتی ډېر دي باعث کېږي چې میاشتې میاشتې خپل همسایګان سره نه ویني نو هغه به څنګه مثلا دغه متل مثلا چې دا مسویلي دا خبره مثلا ارجیت ورکړي په کلي کې خو دې خاطر ځکه چې هغه د نیکونو نه په دې خو دوی یو بل څنګ څنګ ژوند کړی حتی دوی اړیکې داسې شوي لکه د یو کورنۍ غړي مثلا رقمت داسې شوي لکه کورنۍ غړي د هغوی احترام د هغوی خبرې مثلا داسې لکه خپل ترونه مثلا یا پلرونه دې په خاطر کنه نو یوازې نه هدف زما په نظر دا ده او بل دا چې په خارونو کې دغه مسله تر کلیو ډېر فرق لري په خارونو کې ځینې خلک داسې لکه مخکې مې شویلې ډېر وخت مدر لپاره یو بل سره ګوري نه نو هغه ډېر مثلا کله چې کور خرڅوي ها په خبر هم نه یا مثلا کور مثلا کوم دو منزله درې منزله جګی هیڅ مشوره نه کیږي چې متاسفانه وروسته به ستونزې لامل کیږي خدا حق ده زما په نظر چې کله هم سه کور خرڅوي یا مثلا کوم ځای نزی یا کور جګی څو منزله نو به تر ده چې خپل هم سه سره لمړی مثلا مشوره وکړي چې آیا ته د دې کور د حاصل توانی لري کنه لري یا مثلا ته دې اجازه مو ترکوي کنه راکوي نو ما په نظر د ټولنیز اصول کې خدا به تر ده چې لمړی خپل لګونډیان په چیران کې وساتل شي مخکې لري چې کور څخه وزي هم سه خرڅ کړی هم پکراور یا مغربي ورکړي خو په کلو کې ما په نظر دا خبره ډیره زیاته ده ځکه چې نسبت د خرونو د کلو کې اړیکې ډیر نږدې دي او مثلا د هغه د ژوند کول او هغه وخت د هغه ډیر وګت هم سره کلونو ته رسیږي نو ما په نظر هلته په کلو کې او په خرونو کې دا مسله ډیره توپیر کوي
په دې وروستیو کې بیا د ځینو مجبوریتونو له مخې ځینې کسان دې ته اړ دي چې خپل کور په کرایه ورکړي او دوی یو بل ځای اوسېږي سره دې چې کلونه کلونه له گاونډیانو سره یو ځای په اوسیمه کې تیر کړی د غلطه هم کله ناکله مشکلات را منځته کیږي د یو همسایه کینی د ډیرو پیسو لپاره د خپل ګټې لپاره چې شو ټول گاونډیان په تکلیف کړی په دغه اکلا باندې څومره دغه د خانه گاونډیانو حق او حقوق ځای کیږي
زیات ډیر زیات لکه مخکې چې ما په خپل خبرو کې اشاره وکړه کله مشي د کلیو همسایګان یا تر خارونو همسایګان سره ته پیر مثلا نورخانه کړ نو حق دې جوړیږي ترڅو مخکې لدی چې دوی کور خرڅ کړي یا پکرا ورکړي به تر دا ده چې دوی سره مشوره وکړي او ورته وایي چې مثال زه د فلاني ستونزو په خاطر غواړم کور پکرا ورکم یا خرڅ کړم تاسو نظر مشوره پدې کې څه ده نو دا د دوی حق جوړیږي ځکه مخکې مونږ د دوی په حقوق باندې خبرې وکړي هم ساجان یو له حقوق څخه هم دغه ده چې مثال د دوی مثلا د سینې چې خو نه خاص الله سکاله بن زکاله دا سو خجوند در سره کړي غن ورسته مثال کله چې وزي بل اخره د غټول خواله مثال په بو وي څنګه نو یا مثال کله چې تلار شي نو وروسته دوی د ځړکې مثال کومه کینه یا خیره مثلا راشدام ما په نظر خبر نه ده نو بهتره ده چې مخکې دې چې دی وزي یا کور خرج کړي دوی باید مثلا خپل سیاسر مشوره وکړي چې آیا موږ څه پلان نیولې ده تاسو مشوره یا نظر بدې کې څه ده نو زما په نظر دا به دوی حق ځای کې دلوي کچیر داسې هم سیاسي خدای نه خسر عزیز کور ده چې هغه د دوی د هزار ازیت سبب ګرځي یا مثال هغه خدای نه خواسته کوم بد عمل ترسره کوي چې متاسفانه موږ د شاهدان یو په کابل ښار کې مثلا ډیر داسې هم سیاګان حتی هغه داسې شوې دي چې ډیر غټ غټ ستونزو وایس ګرځېدلې دي نو به تر دا ده چې دا د دوی حقوق څخه نه چې مخکې د دې وزي کور خرڅ کی لومړی دوی ته یو پیشنهاد یو غوښتنه وکړي چې آیا ته د دې تمویلیز کور واخلې یا مثال کوم بل خپلوان ته واخلې هغه څوک چې ته خلک ته نظر کې لري دلته کینه په دې کور کې نو دائم پر نظر بهتره ده چې تر څو سبا ته د سوز لامل نشي او د دوی د زړ خفګان د مستقل لاملونه ګرځي
د گاونډیانو په منځ کې معلومدار خبر ده چې ټولنیز روابط هم بیا مثلا کله ناکله البته دام ډیر کم گاونډیان د سکیدلې سي چې خپل گاونډي ډیر پازاب کا مثلا همیشه غټ وړ شي له بازار نه تا ګورته گاونډي اسانه مثلا غوړی را کا مثلا نوري جې را کا مثلا کچالو را کا دغه څومره که څام وړکې ټولنیز ستونزې ده خو څومره په لوی ستونزې بدلیدلی سي؟
بالکل دا خو د بیخ برده ځکه چې دوی مثلا یو دیوال په دیوال اړیکې سره لري، مثلا نږدې اړیکې خپل ژوند کې، نو دا بهتره لکه مخکې چې مونږ ویلي یو بل لاس باید خپل هاتو توان پورې ونیسي. مثال لکه څنګه چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه، ځینې وخت داسې کېږي چې هغو کره ډوډۍ نه یا مثال خواړه نه ورسره، نو دا بهتره ده چې دا مرستې ورسره وشي. نو ځینې وخت ډېر کم وخت داسې پېښېږي چې دغه د ستونزو لامل ګرځي، ځکه په داسې وخت کې ګرځي چې که چېرته اقتصادي وضعیت ته اوس افغانانو تاسو ګورئ چې اکثره اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، نو که چېرته همسایه بې حد د دین مثال زیات د دې طلب وکړي چې مثال ما سره دغه فلانی شراکه فلانی شراکه، او سبا ته که دوی ورته چې مثال نشته یا مثال بیرته ورته واپس نه کړي، نو دغه ما په نظر د ستونزو لامل کېږي. خو یو سایه باید داسې ونه کړي چې مثال د حد نه زیات مثلا په چارو کې هغه وکړي، مثلا افراد وکړي چې مثلا ډېر توقع ولري خپل پوښتنه کول، هم د ستونزو لامل ګرځي چې متاسفانه د دوی د اړیکو د خرابېدو لامل ګرځېدلی شي. نو خپل د واس مطابق باید هغو څخه د کومک د مرستې غوښتنه وکړي، څومره چې کولی شي باید د مرستې دوام مثلا وکړي، یا مثلا کله چې مرسته وغواړي بیرته باید دوی ته مثلا کوم شی چې ترې اخیستې بیرته ورسوي. نو دغه چې بیرته نه ورکول یا مثلا وار وار یا هر ځلې دغه کومک مرسته غوښتل توقع درلودل خپل همسایه څخه د حد څخه زیات، دا خپل د دې باعث ګرځي. مثال ځینې وخت داسې پېښېږي چې همسایه په ډېرې کوچنۍ ستونزې باندې سره جنجال کوي، یا مثلا خبره لویږي همدې په خاطر، مثلا که ډېر عامیانه وغږي مثال کراچۍ راکه یا مثال بیل لکه یا کولنګ راکه فلانی راکه، نه نو دا هم خپله د دې لامل ګرځي. یا مثلا هغه شی خرابوي بېرته تسلیموي ورځ دا خراب و، نو دلته ما په نظر دوی په زړونو کې لږ سکینه او مثلا بغض رامنځته کېږي چې دا خپله د ستونزو لامل ګرځي. نو ما په نظر که چېرته څوک مرسته غواړي خپل د همسایګانو د توان د مطابق مرسته وغواړي، او که چېرته مثلا کوم شی ترې واخلي کوم مالا خپل کار مشکل په حال کړي، هغه نور سبق چې زه یو سلامت خپل هم سره سیم کړي، نه دا چې ورته وایي چې مثال دا خو ماتو یا دا خراب و، نو دا خپل هم تاسو پر دې کې نه او ته بغض یا مثال د جنجال سبب ګرځي چې حتی ډېرې ډېرې پیسې کې سره جنجال وکړي، لو خبره ډېره لویه شي. نو ما په نظر د خپل د توان مطابق په دوی څخه مرسته وغوښتل شي، او بیرته هغه شی چې مثلا دوی مشکل حل شو دي مننې سره سره ورته جوړ تیار تسلیم کړي.
تاسو د همسایګانو په منځ کې د توقع خبره وکړه، کله ناکله بیا دغه رقابتونه هم البته چې ناسالم رقابتونه د دوی منځ کې رامنځته کېږي، سیالۍ رامنځته کېږي. مثلا یو ګاونډی چې د بل ګاونډي کره ښه فرنیچر ګوري، ښه ظروف ګوري، مثلا کور یې ښه ښایسته رنګ کړی، کله چې بیا کور ته راځي نو غواړي چې هماغه رقم خپله برابر کړي، یا مېرمنې له خپل خاوند څخه غوښتنه کوي چې باید دا کور دغه سیل کړي فلاني ګاونډي. دغه موضوع څنګه ده؟
بالکل ډېره ښه موضوع ته مې اشاره وکړه. تاسو وګورئ چې مونږ اکثره مثال دغه په ډېری وخت کې دا یو ښه رقابت هم دی، یو سالم رقابت هم دی. که چېرته همسایه مثال ډېر پاک کې مثلا خواړه او مثلا د ژوند زندگی هغه لایف سټایل چې دا مثال د ژوند کولو طریقې ډېره خیره ست ده، پاک دی مثلا مېرمنې یا مثلا کور هغه سیستم، نو که چېرته کوم همسایه دوی ته ورځي دوی کې د دې باعث کېږي تر څو دا ښه مثبت پاینټونه ترې کاپي کړي، او وروسته مثلا خپل خاوند ته یا مثلا د کور نورو غړو ویل شي فلانی همسایه داسې دي باید مونږ داسې وکړو، یا مثلا هغه دوی شاید راشي. نو دا ما په نظر د دې باعث کېږي چې دا یو سالم رقابت دی، دوی هم مثلا رقابت کوي. خو ځینې وخت متاسفانه دا دوه جنبې لري، یو دا سالم رقابت مثبت او بل منفي جنبې د دې سبب ګرځي چې که چېرته دوی اقتصاد جوړي، کور ښایسته وي، مثلا فرنیچر هر څه ولري، نو کله چې یو مېرمن هلته ځي مثلا بیرته کور ته راځي، هغه خاوند ته داسې وایي چې باید دغه شی واخلو فلانی شی، هغه د دې توان ونه لري متاسفانه. نو دلته بیا ما په نظر دا یو منفي جنبه لري او دا خنه ده. خو بهتره دا ده چې مونږ هغه څه چې توانایي لرو هغه ترې ناکاپي کړو، مثلا هغه خپل کور کې خپل نظافت هر څه مثلا تعبی کړو، هغه چې مونږ توانایي نه لرو، یا مثال البته مونږ خویندو لپاره یا مثال د مېرمنو لپاره ډېر هغه توصیه ده، ځکه دوی په دې رقابت کې ډېر تیز دي مثلا، که نه ډېر غټه توقع لري مثلا خپل کورنۍ څخه. نو متاسفانه دا بیا د دې خپله په کورنۍ کې دننه د ستونزو لامل ګرځي. ما په نظر هغه مثبت پوینټ ده، هغه باید کاپي کړو، د دوی نظافت د پاکوالی د دوی هغه د خوړو سیستم آداب دغه څه، او نه دا چې هغه مونږ توقع نه لرو هغه شیان ترې کاپي کړو، وروسته متاسفانه بیا توقع مو ډېره لوړه شي چې خپله دا غټه توقع درلودل هم د خفګان یا مثلا د ډپریشن لامل ګرځي، او چې دا ما په نظر بیا ښه نه ده.
بله، د یو عمر گاونډیان خپل منځ کې ډیره ښه ژوند سره لري، ښې اړیکې سره لري، مګر په یو وخت داسې رسیږي چې بیا د وړو ماشومانو په سر په خپلو منځو کې د دوی روابط خرابیږي، یا د یو کور ماشوم لږ غټې دی بل کوچنی هغه په لوبو کې نه پرېږدي یا ورته په کوڅه کې وهي، نو بیا اکثره وخت لیدل شوي چې د کلونو کلونو ګاونډیتوب د یو کمکي ماشوم په سر سره خرابیږي. د دغې موضوع څومره تاسو شاهد یاستئ؟
بالکل، ډیر زیات، دغه ډیر زیات پیخیږي. نو دل د زما غوښتنه د کورنیو څخه، د میندو، د پلارونو یا د ترونو څخه دغه دی چې لومړی خپل ماشوم د اصلاح باندې کار وکړي او دغه رهنمایي هدایت ورته ورکړل شي چې ګوره هغه مثال هغه اصول چې ته په خپلو کورنۍ کې ورته ښیې چې ګوره زویا مثلا پلار دی یا مثلا تره دی یا مثلا مور دی یا مشره خور دی، دا هغه ته مثلا کوچني نمونه ورخی یا مثلا ورته آداب ورخی چې ته سلام ورکوه، د لاس کولوا یا مثلا درس وایه. نو بهتره دا چې دغه همسایه هم په دې کې شامل شي، ورته وایي چې ګوره همسایګانو سره پام کوه، همسایګانو ته بازار نه ورکوي، دا د مثال کاکا غوندې ده یا مثال لالا غوندې ده یا مثال خور غوندې ده، نو یا مثال کوچني ده دې باندې رحم شي. نو بهتره دا ده چې لومړی خپل ماشوم د اصلاح باندې کار وکړو. نسبتا هغه ماشومان چې لوی دي، دوه کلونو څخه لوړ دي، معمولا په دې سنینو کې ماشومان بې حده زیات شوخ وي او ازاره زیات دم سن نه پوهېږي چې ماشوم نه، ځکه باید رهنمایي هدایت ورته وشي. خو کچیر دا خدای نه خاصه کچیر د ستونزو لامل کې کی نه دا چې دوی پلار یا تر مثلا مستقیم مثلا مال ریاکشن او خی هم سایا زوی مثلا په چپیډه وهی هم دا سپنه مثلا کوبل اکثر مال خی دا ډیره ما په نظر بعد خبره ده. بهتر دا چې ډیر په نرمش مثلا د وی کورنۍ غړو سره کینی ورته راهنمایي وکړي چې مثلا غیر مستقیم خپل ماشومان پوی کړي، نه دا چې دوی مستقیم مثلا مال خی مستقیم دی اما دی هم سایا زوی یا مثلا هغه تکسل مال خی دا خپل وګاونډي تکسل مال خی دا خپل دی لوی لوی ستونزې عمل کیږي. لکه څنګه چې مخ کو ته شروع کړه، حتی د کلونو همسایګي یا ګاونډي توپ چې هغه له منځه ځي او دا د دې پیسې د لوی ستونزې غټانو ته ورسیږي او متاسفانه لوی بجنجال مشکل له منځه شي. نو بهتره دا چې موږ انعطاف پذیري وکړو او خپل ماشومان پوی کړو، هغه خپل ماشومان پوی کړو تر څو دغه ستونزې لامل نه کړي ونه ګرځي.
که د اخري پوښتنې په باندې راسو، د تاسو خپل ګاونډیانو ته خپل ګاونډیانو کې سره ته وکي، ښه خاطرې څه دي او بدې څه دي؟
بالکل، نو که رښتیا درته ووایم او صداقت سره خبر وکړو، نو دغه اصلاحات چې دي د خپله شخص څخه شروع کیږي. نو که درته ووایم تقریبا تر 15-16 کلونو کې چې موږ په کوم ساحه کې کوم دغه کې ژوند کوو، تاسو باور وکړئ چې هیڅ داسې د دې صحنې شاهد شوی نه یم چې موږ مثلا اوس سره کوم برد بد خورد خودلی. تل مو ستونزې مشکلات د خبرو په واسطه حل کړي دي، د غټانو سره مثلا غږېدلې او ناست یو. نو اول خدا سي غټ شوز خوشبختانه رامسته شوی نه ده چې خدای نه خاصه دې موږ څخه د ازار لیدلې یا د دوی څخه موږ لیدلې. لومړی چې موږ د همسایه څخه شکایت کوو، باید خپل ځان دغه شکایت موږ دا به ځان اصلاح کوو، خپل ستونزې حل کړو ځان کې، تر څو موږ باید دغه ستونزې لاملونه پیدا کړو چې موږ د شکایت وکړو په چی شي خاطر او دغه مشکل ستونزې باعث یا علاج څه شی وو. چې دا غټ علت لپاره موږ د حل لار پیدا کړو، ځان کې اصلاحات راولو، خپل کورنۍ غړو کې نظم وتوین نیم چې 15 کال شل کال 25 دیر کال دوی په تاسو ژوند تیری لګي خپل کورنۍ غړو په شان. چې دا دوی د دې څخه ځي سبا د دوی په ډیرو پسې خفقېږي د خپل کورنۍ غړي چې مثال دوی سره جدا کیږي. ډېر وخت تاسو ور کې اندغه سیمه د دې صحنه شاید اچوي، حتی دوی په پسې ډیر زیات خفه شي دي یا حتی کله چې چر لاړ د ډیر لرې حل د دوی رفتامه دو مړ ژوند دی مثال سره کړی دي مثلا ورغلی دي، دا ټول هغه خو وخت چې دوی سره تیر کړی ده. نو خوشبختانه تاسو موږ شخصي مزل خپل مختنه وکړه تر 15-16 کلونو کې موږ صحیح کې ژوند کړی هغه ته ډیر زه په اوس پورې مثلا د دې بدې صحنې شاهد شوی نه یم چې دوی سره لاس ګریوان شوی او یا مثال کوم بده خبر مو سره کړی. ډېر کوچني مسایل یا د خبرو په واسطه موږ حل کړی دي. دا چې شته چې خپل اصلاحات انسان څخه شروع کیږي، یاد اول نشو یاد نشي پرستم سره کړی دي، موږ سره مرسته کړی په ستونزو کې، حتی داسې وخت شوی ده چې همزایګان په ستونزو کې دي په نیمه شپه دوی مثال موږ یا موټر ور سره نه و یا کوم بل مسایل یا پیسې نه وي ناس دی ویم کړی ده، ځکه د دوی حق ده. تر تاسو به ورکې تر پرونه پورې یو همسایه سره زما دلته مخ شو، ما په دغه کابل ښار کې یو انسټیټیوټ کې استاد یم، نو ډیر زیات مانا خوشاله او بل دریم نفر و غسره زه ولاړم ما ته مخ مثلا ډیر خبري ورته کړی داسې و داسې خلک سره ډیر مرسته کړی ده. مې دا تاسو حق ده، نو یې ډیر زیات مانا خوشاله تخریب کې ځل شپه لاس کله موږ سره څنګه په څنګه ژوند کړو، دا خپل ټول دې بایس چې موږ خپل خو یا مثلا دویم خو مرسته سره کړی ده تر سپور دوی یادول.
ډیر زیات مننه استاد، تاسو ژوندۍ سلامات اوسئ.
ژوندۍ اوسئ.
The
قدرمن دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د گاونډي پاک باندې خبرې وشولې او لمون سره ملما و د یو خصوصي انسټیټیوټ استاد اسمت الله زازای تربیه پرځ کې چیاست الله ممل او ملګری
درمان کری میوال د اعلی خست دیو چا درمان کری می اوال د اعلی خست دیو لاندا مونو نامیت ب لیو نیت للیدا لاندا مونو نامیت ب لیو نیت للیدا لاندا مونو نامیت ب لیو نیت للیدا تتری نت للیے ترینت للیے مزاد زندگی تللیدا ترینت للیے مزاد زندگی تللیدا.